د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د مرغومی یا جدی 19 د جنوري 9 د دې نیم ساعت خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د طالبانو د حکومت یو هیئت له ایراني چارواکو سره په تهران کې خبري کړي. کابل کې ځینو معترضانو د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د حجاب او چادري د کارونې په اړه د طالبانو د حکومت تازه مقرراتو عکس العملونه پارولي.
ما په نظر چادري او تور حجاب زموږ د مېرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یو ځل بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې روسیا او امریکا د اوکراین پر وضعیت خبري کوي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. احمد تکل خبري مجله په خبرونو پیلوي.
سلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ایران هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په تهران کې افغان سفارت طالبانو ته ورکول کیږي. د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو له بنده د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خیبر پښتونخوا کې یو ملیشه افسر خپل درې ملګري او ځان په ډزو ووژل. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې راغندوي. له امیر خان متقی سره په دې سفر کې د افغانستان د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان ملګری دي. امیر خان متقی چې له یو جګپوړي دولتي پلاوي سره یو ځای پرون تهران ته ولاړ، په یو غږیز پیام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویلي دي چې هیله لري د دې سفر نتایج هم مثبت وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
د طالبانو حکومت چې په نړیوال ډګر کې د رسمیت موندنې لپاره هڅه کوي په کور دننه هم له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دی. د ایران، پاکستان او نورو ګاونډیانو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په تهران کې د افغانستان سفارت به طالبانو ته ورکړل شي. ایران ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوي له رسېدو سره سم ځینو ایراني رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ګنې د ایران حکومت غواړي د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې پرته د تهران سفارت د طالبانو حکومت ته ورکړي. د اسنا خبری اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن د مرغومي په 19 وویل چې د افغان سفارت ډیپلوماتیک فعالیت به د نورو هیوادونو د سفارتونو په څیر د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د 1916 کال د کنوانسیون د اصولو پر رڼا کې پرمخ ځي. د افنریوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سم دستي خوشي کې دوه غوښتنه کړې. د راپورونو لمخې طالبانو پرون خغلی جلال په کابل کې لخپل کور ونیو. د افنریوال سازمان پرون پر ټوټر د استاد جلال نیول وغندل او د هغه د سم دستي خوشي کې دوه غوښتنه وکړه او د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن پر ټوټر ولیکل چې طالبان د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر هر انتقاد ته د ګواښ په نظر ګوري. په کابل کې نن یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د ښاغلي جلال د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلي دي هغه په ټولنیزو رسنیو خلک د نظام پر ضد هڅول. خاغلی مجاهد د استاد جلال په نوم د یو ټویټر اکاونټ د هغه پوسټ یو کاپی هم زمیمه کړې چې د ډیوران کرخې پر سر د طالبانو او پاکستانی ځواکونو وروستۍ نښته یې یوه ډرامه بللې ده. خو د خاغلی جلال لور حسینې جلال ویلي چې دا ټویټر پاڼه جالی ده یا د پاڼه وروسته له ټویټر څخه ډلیټ شوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي وایي د پاکستان د دولتي ملیشو یو افسر نن خپل درې تنه ملګري په ډزو ووژل او بیا یې ځان هم وواژه. یو سیمه ییز چارواکي چې نه غواړي نوم یې یاد شي ځکه د خبرو اجازه نه لري، د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د افسر له ځان وژنې مخکې خپل ملګري په یو پوځي مرکز کې وویشتل. یو روغتیایي چارواکي مشال راډیو ته وویل چې لږ تر لږه د څلورو کسانو مړي د پېښور ګډ پوځي روغتون ته راوړل شوي دي. د دې برید علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. له متحدو ایالاتونو سره په خبرو کې د روسیې د پلاوي مشر وایي چې کرملن په ژنیو کې د دواړو خواوو د خبرو په درشل کې د امریکایي او اروپایي چارواکو له ځینو اشارو څخه ناهیلی شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف نن انټرفاکس او ریا خبري اژانسونو ته وویل مسکو د خبرو ته ډېر هیله من نه دی ځکه د ده په وینا متحد ایالات د روسیې له لوري د یو اړخیزو امتیازونو پر ورکړه ټینګار کوي. په عین حال کې واشنګټن ویلي چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ له اصلي غونډې مخکې به نن ماښام ښاغلی ریابکوف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې وینډي شرمن سره مقدماتي خبرې وکړي. په پام کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ تر عنوان لاندې اصلي خبرې سبا په ژنیو کې پیل شي او دا لړۍ به وروسته د ناټو له غړو سره په خبرو دوام وکړي. او په قزاقستان کې له څو ورځو پرله پسې اعتراضونو وروسته داسې ښکاري چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف خپلواک د یو لړ اقداماتو د عملي کولو له لارې بیا ټینګ کړی دی. د دې اقداماتو په نتیجه کې دا له تشدد ډک اعتراضونه تر ډېره غلي شوي. د ملي امنیت کمیټې چې د شوروي اتحاد د محل له کې جی بي سره انډول اداره ده پرون اعلان وکړ چې د کورنیو استخباراتو ځواکمن مشر کریم ماسیموف د ملي خیانت په تور نیول شوی دی. د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې یو شمیر نور چارواکي هم نیول شوي خو جزئیات نه دي ورکړي. شپږ پنځوس کلن ماسیموف چې دوه ځله یې د صدر اعظم او یو ځل د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کړې او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نږدې کسانو ګڼل کېږي د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او په همدې ورځ له دندې هم لرې شو. نظربایوف که څه هم په نولس سوه وبخې په 2019 کال کې له دندې لاس واخیست خو د جنوري تر 15 پورې چې توقایف د ملي امنیت د شورا مشري په لاس کې واخیسته د هیواد په چارو کې مهم لاس درلود.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانټي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه اووه ټیټه منفي څلور، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه منفي شپږ، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه څلور، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه صفر، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه څلور.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. شپږ بجې او اته دقیقې سوې. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي هڅه کوي افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. امیر خان متقی د خبرې په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبدالنهیان سره له کتنې وروسته رسنیو ته استول شوي پیغام کې کړي. ښاغلی متقی زیاتوي د اور سره مل پلاوي له ایراني چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او امنیتي موضوعاتو خبرې کړي دي. ایران هم وایي چې له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
ایران ته د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت تللي پلاوي له بیلابیلو ایراني چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي په دې خبرو کې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیتي او امنیتي مسایلو او د نفتي توکو په صادراتو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ښاغلي متقی په استول شوي غږیز کلیپ کې هغه د لیدنې ګټورې بولي او پایلو ته هیله مندې ښیي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو او د سیمه هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري.
موږ کوشش ده چې د سیمه له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمه هیوادونه دپاره افغانستان د اتصال وزیر آسیا، د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ.
امیر خان متقی وایي امیر خان متقی وای غواړي افغانستان داسې متوازن سیاست ولري چې کوم هیواد سره ټکر کې رانشي او کړنې د کوم هیواد په ضد او یا هم ګټې تعبیر نشي. د جمهوری نظام پر مهال ایران له طالبانو په ملاتړ تورن و، خو تهران تل په افغانستان کې د سیاسي ثبات د راتلو خبره کوله. هاخوا ایران هم وای افغانستان سره یې تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران له افغانستان سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو او د خلکو ګډو ګټو ته په کتو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو یو ګډ پلاوی پرون ماښام تهران ته ورسید. تهران ته د طالب چارواکو د سفر سره سم یو شمیر رسنیو دا راپورونه هم خپاره کړل چې ګنې ایران د طالبانو د رسمیت پیژندنې ته نږدې شوی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبې په ورځ په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د سفارت ډیپلوماټیک فعالیتونه لکه د نورې نړۍ د هیوادونو په څیر د ویانا کنوانسیون د 1978 اصول او تعریف شویو قواعدو پر بنسټ خپل کارونه مخته وړي او په دې کې هیڅ ډول بدلون او تغییر امکان نه لري. د ویانا کنوانسیون ډیپلوماټیک اصول او قواعد د دوو مملکتونو ترمنځ رسمي قونسلي خدمات رانغاړي چې د دوو مشروع حکومتونو ترمنځ پرې اړیکې مخته ځي. ایران سره د افغانستان د کډوالو او ترخوای د اوبو په سر هم مهم مسائل شته چې د بحث وړ ګڼل شوي. ایران له افغانستان سره د اوبو د ستونزو په اړه د خبرو وړاندیز کړی او هیله لري چې د هلمند اوبو سربیره په نیمروز کې د کمال خان او په فراه کې د بخش آباد بندونو راګرځول شوي اوبه هم ورپریښودل شي. افغان کډوال هم د افغانستان او ایران ترمنځ تل د اړیکو اغیزمنېدو یو مهم لامل دی. راپورونه وایي همدا اوس نږدې هر ورځ سلګونه افغانان د ایران لخوا بیرته افغانستان ته راستول کیږي. داسې مهال چې په افغانستان کې لوړان د اقتصادي ناورین پیل شوی دی، خو طالبان هڅه کوي چې ایران سره خپلې اړیکې ډېر نږدې کړي او دا هېواد حکومت په رسمیت وپیژني. خو تهران ته د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي هڅه کوي افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. نن کابل کې ځینو معترضانو د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی جلال پرون د هغه څه له کبله نیول سوی چې طالبان یې د خپل حکومت پر ضد د تبلیغات بولي. ځینو ادارو هم د ښاغلي جلال د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
دلته د کابل ښار په شهید څلورلارې کې یو ځای شوي دي او د فیض الله جلال د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دی بافرحمند د اعتراض له ګډون کوونکو څخه ده.
نن دوست جلال د خوشي کېدو لپاره راټول شوی یو څلور ټیم یو. تر کومه چې هغه خوشي نه کړي موږ به خپل اعتراض ته دوام ورکوو. دوست جلال آزادول زموږ هیله ده.
دا ښځې چې شمېر یې په تصویرونو کې له شلو زیات نه دی ځانونه د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت عدالت جو یووالی او همبستګۍ او د مبارزو ښځو خودجوشه خوځښت د بنسټونو غړي معرفي کوي. واحده امیری وایي
استاد جلال یوازې استاد نه دی، استاد جلال یو مکتب دی. لطفا استاد جلال خوشی کړئ.
فیض الله جلال د کابل پوهنتون استاد او سیاسي شنون کې دی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د څه موده مخکې د طالبانو له یو بیان محمد دایم سره په یو ټلویزیونی پروګرام کې لفظي شخړه هم وکړه چې په خواله رسنیو یې ډیر تود بحث جوړ کړی و، خو هغه مهال ونه نیول شو. او د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی سالم انتقاد مني او فیض الله جلال چې د دوی بیان ته ډېره ستغه ژبه هم کارولي دوی ورته څه نه دي ویلي. اعتراض کوونکو ښځو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د فیض الله جلال د نیولو موضوع وڅېړي او خپل چوپتیا ماته کړي. د اعتراض یوې ګډونوالې چې وې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل
استاد جلال یو دانشمند او یو فرهنګي شخصیت دی. د هغه قصور څه دی چې طالبان نیولې؟ هغه د خلکو غوښتنې او خبري مطرح کړې دي. مونږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د استاد جلال د نیولې موضوع وڅېړي او پوښتنې وکړي.
د فیض الله جلال میرمنې مسعوده جلال او لور یې حسینه جلال هم په جلا بیانونو کې د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلې مسعوده جلال لیکلی ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پوهنتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. د طالبانو بیان ذبی الله مجاهد بیا په دې اړه په خپل ټویټ کې لیکلی د جلال په نامه یو متعصب انسان د خپلو هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام په ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلی مجاهد لیکلی، دا کار ځکه شوی تر څو بل څوک ورته ویناوې ونه کړي او د چا شخصیت او عزت ته زیان ونه رسوي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې پتریشیا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او لیکلی دي چې طالبان هم د ټولو نورو استبدادي رژیمونو په څیر انتقادونه خطر ګڼي. هغې زیاته کړې، د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه کړې چې اوس یې په ولایتونو کې ویش پیل شوی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په تېر یوه کال کې د بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو خوراکي او غیر خوراکي مرستې او نقد پیسې په ټول افغانستان کې پر 401,000 کسانو ویشلې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان میشت ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ټول افغانستان کې په 401,000 تنو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي. په دې مرستو کې خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجي او هم دا ډول غیر خوراکي توکي لکه د کور وسایل، ژمنې جامې او په ځینو مواردو کې نقدي پیسې وي چې په تیر یو کال کې په اړمنو کسانو ویشل شوې دي. دا اداره هم دا ډول وایي چې 3,000,000 کسانو ته یې روغتیایي خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د افغانستان میشت ټولنې ویان راغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل تازه یو اندازه مرستې ورسره شوې دي چې ډېر ژر به په ولایتونو کې د ویشلو لړۍ پیل کړي.
مساعدت های دریافت شده 28,800
تازه ترلاسه شوی مرستې 28,890 خوراکي بستی او 99,602 غیر خوراکي بستی دي چې د ایران، ترکیه او قطر د سری میاشتې د ادارو او د بیت السلام د خیریه موسسې او نړیوال فدراسیون لخوا شوي دي. 2 تنه خوراکي مواد د ترکیه د سری میاشتې ټولنې، 6 کنټینره طبي وسایل د چین د سری میاشتې ادارې او 5,022 بستی خوراکي او 506 بستی غیر خوراکي توکي د سعودي عربستان د خیریه بنسټ بیت السلام څخه ترلاسه شوې دي. همدا ډول د نورو مرستو ژمنه هم شوې ده چې د تسلیمېدو لړۍ روانه ده او په پلان کې ده چې دا مرستې په بلخ، سمنګان، ننګرهار، کونړ، هرات، بادغیس، میدان وردګو، غزنی، کابل، پروان، تخار او کندوز ولایتونو کې ویشل شي.
پروان، تخار، کندوز تحت اعلان استه کې توزیعشان صورت بگیره.
ښاغلی صاحبزاده زیاتوي دوی هڅه کوي چې له خیریه بنسټونو ډېرې مرستې ترلاسه کړي چې بیا یې په اړمنو کسانو وویشي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلان وایي په کابل کې له هغو 300 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې چې د جګړو او اورښتونو له امله زیانمند شوي وو. د دې وزارت د مالی او اداري برخې مشر محمد امین وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د مختلفو هیوادونو له لورې شوې وې چې دوی په 300 کورنیو وویشلې. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت لړنګېدو او د طالبانو له واکمنېدو سره دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ شاوخوا 40,000,000 افغانان له غریبۍ او لوږې سره مخ دي. ځینو مرسته کوونکو ادارو هم تیره میاشت ویلي وو چې افغانان به په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ شي او سړه هوا او بېوزلي به د میلیونونو افغانانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې کابل کې د شرعي ایجاب مراتبولو سپارښتنې پوسترونه د ښځو د هڅونې لپاره لګول شوي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دغو پوسترونو کې دوی ځکه د چادرۍ او برقي تصویرونو ته ځای ورکړی چې په خبرې افغان ټولنه کې ایجاب عام سي. نور په یو راپور کې.
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړې د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ستر لپاره کارول شوې ده.
زونډی دا ډیګري جوړو او په خپل یې جوړو، تور او شنه زونډی ورتا چو. څوک چې موږ ته مخې ته راشي په اندغې باندې خپل مخ په همدی پټو، چادري او د ایجاب موږ نه کوو. دغه د موږ د وطن رواج دی.
د خپل غوښتنو پر بنسټ د کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلې مایار وایي چې لوی ټیکرۍ له ډېر وړاندې افغان میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی حالتا چادری یا داس حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومېږي هغه هیڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمین کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي له کله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي، حیرانه پاتې او ویرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیابرقی می په خار کې ولیده، هغه وخت ما ډیر ودار شو، ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنی حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونو پر ښځو باندې لرله، دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادرې او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکېنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادرې تحمیل کړې وې او که چیرې په چا له دې امر سرغړونه کوله په محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د سوانه او سپارختن لپاره دی او د زور او جبر للاری به عملی نشی. دغه وزارت بیان دا کف مهاجر آزادی رادیو ته پر استول شوی ویدیو که ویلی چادره او حجاب د افغانانو ترمنز عام دی، نو ځکه دوی د برقی او چادره یکسونه په دغه پوسترونو کې لګولی دی.
کابل ښار کې ځینې بینرونه لګیدلی دي او هغه د امر بالمعروف منکر وزارت للوري شوی دی، خو دا یو تشویقی بانه لري ترسو زموږ خویندې تشویق سي د حجاب ته. او په دغو بینرونو کې دوه ډوله انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادري ده او یو د دغه عربي حجاب چې بولي دا تور حجاب، او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. په عموم کې په افغان ټولنه کې چادري یو دود و فرهنګ و ده، که څوک یې نه بولي هغه تر هغوی پورې اړه لري.
خود افغان ښځو د سولې او آزادۍ سازمان مرستیال تورپیکۍ مومند وایي چې چادري د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې عام شوه. نوموړي وایي چې طالبان دا فکر نه کوي چې څه یې چې د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال کړي دا ځلې هم کولی شي.
زما په نظر چادري او تور حجاب زموږ د مېرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یو ور بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
آغلی مومن وایی چه دوی به داشان کرن و پر وراندی و دریگی. ده یادوانی ده چه وراندی ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهیان الملکر وزارت تایید کرده چه پی او توصیه نامه که دخاری موترون و لچلوون که داغوختی چه به حجاب خزی پا موترو که پورت نکری او به محرم ده لپینده سلویخ کیلومتر دیر لری سیمو تهم بنه رسوی. ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهیان الملکر وزارت وایی چه طالبان و ده کار ده شرعی اصول و لمخ کرای خو پتینگار سر وایی چه د دغه توصیو د نه عملی کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي. د یادونې ده چې مخکې طالبانو انجونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او ډیری دولتي کارکوونکي هم په کور کې نولي دي. یو شمېر ښځو په دې تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي چې د یو شمېر مخه یې هم د طالبانو لخوا نیول شوې ده. دې کار نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرلي دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د خزینه معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلي افغان مېرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل غږ ملګری کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو څلوېښتو کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه کوي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دغه تصویرونه د خلقو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو شلو کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه تفصیل راکوي.
د کابل په شهرینه سیمه کې د څه د پاسه څلوېښت کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونو کې د هغه کسانو تصویرونه هم لیدل کېږي چې پر کابل په هانتون د برید پر مهال وژل شو. په دوی کې یو هم راهد وو چې عمر یې 20 کاله وو او پر کابل په هانتون د برید پر مهال وژل شو. د هغه مور ازادي رادیو سره په خبرو کې نور ویل چې زوی بلا ډیر هیلي درلودي خو دې هیلو تل رسیدو وړاندې زر خاورو لاندې شو. ګڼ نور قربانیان هم دلته راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې جنګي مجرمین او هغه چې تیر 40 کلنه جګړو کې بې ګناه انسانانو په وژنه کې لاس لري باید محاکمه شي او سزا ورته ورکړل شي. د دغه تصویرونو نندارتون د بامیان ولایت د یکاولنګ د قربانیانو د یاد پیښې په بهانه باندې جوړ شوی و. په دې تصویرونو کې هغه قربانیان هم د تصویرونه ایښودل شوي وو چې د بامیانو په یکاولنګ کې وژل شوي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې چې دا نندارتون جوړ کړی و ویلي چې په یکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډله ییز ډول وژل شوي وو. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې بیا د دغه پیښې وروسته د وژل شویو شمېر 170 تنه وښود او هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان بیا ویلي وو چې په وژل شویو کې خیریه کارکوونکي هم وو. طالبانو هغه مهال دغه پیښه رد کړې وه. ولی د دې ټولنې رئیس یې ویدا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې جګړې د قاتلانو محاکمه ورته د سزا غوښتنه کوي. تر خوا یې نور غوښتنې هم دوی درلودې چې د طالبانو اوسنی حکومت هم باید د خپلې جګړې پر مهال هغه مسایل چې ورته راجی دي هغوی ته باید ځواب وایي. خو طالبان بیا وایي چې تیره شل کلنه جګړه د افغانستان د ازادۍ لپاره کړې ده او دوی قصدن هیڅ ملکی ځای نه دی په نښه کړی او نه هم ملکی اهداف تر برید لاندې نیولي دي. خو که څوک بیا هم کوم شکایت او ستونزه ولري کولی شي دوی سره خپل اسناد او شواهد شریک کړي ترڅو ورته رسیدګي وشي.
ډېره مننه. ومنل چې د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه کابل کې نندارې ته ایښي او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه کوي. سپین ماڼۍ وایي چې امریکا چمتو ده له روسیې سره د اوکراین اړوند په راتلونکي غونډه کې د خپلو او ناټو هیوادونو د نظامي تمریناتو د محدودیت په اړه خبرې وکړي. خو واشنگټن زیاتوي چې روسیه باید په ورته اقدام سره اوکراین ته ورپیش ګواښونه لري کړي. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
امریکا چمتو ده چې په اوکراین کې د احتمالي حمله کوونکو توغندوی د ځای پر ځای کولو او په ختیځ اروپا کې د خپلو او ناټو د تمرینونو د محدودیت په اړه له روسیې سره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د مذاکره کوونکو راتلونکي ونډه به د جنوري په 9 او 10 اوکراین ته نږدې د روسیې د نظامی تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو پر موضوع وي. خو د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي چې د دې موضوع په اړه یې خبریالانو ته معلومات ورکول ټینګار وکړ چې هر ډول تړون باید متقابل وي او روسیه باید په ورته اقدام کې اوکراین ته تهدیدونه لیرې کړي. د چارواکي یو ځل بیا وویل چې د اوکراین او ناټو له خوښې پرته به د روسیه او امریکا ترمنځ هیڅ پریکړه ونه سي. دغه چارواکي د سویس په جنیوا کې ستراتیژیکو او امنیتي خبرو ته په اشاره وویل چې موږ فکر کوو چې لږ تر لږه له روسیې سره د پرمختګ امکانات ولټولای سو. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي زیاته کړې چې په دې خبرو کې به هیڅ ډول ژمنې نه کېږي. څېړونکي وایي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې نظامي تاسیسات جوړول په دې معنی کې داسې چې مسکو د اوکراین پر خاوره د حملې لپاره چمتووالی نیسي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او همدارنګه یې د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي ویل یو برخه چې پکښې پرمختګ ممکن دی د روسیې هغه اندېښنې دي چې په اوکراین کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبېدو په اړه لري. د امریکا ولسمشر جو بایډن له مخکې لا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې امریکا د دې اقدام اراده نه لري. د چارواکي په وینا واشنگټن همداراز چمتو دی چې د پوځي تمرینونو د اندازې او شمیر په اړه د دواړو خواوو د متقابلو محدودیتونو د احتمال په اړه بحث وکړي چې پکښې د یو بل خاورې ته د ستراتیژیک بمبارد کوونکو تجهیزاتو نږدېوالی او ځکني تمرینونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي بیا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي امریکا او اروپایي ملګري به یې پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیه بیا له امریکا د تضمین غوښتنه کړې چې ناټو به نور د اروپایي ختیځ پر خوا باندې نه پراخیږي او له اروپایي ټولنې غواړي چې په ختیځ اروپا کې د سرتیرو او وسلو ځای پر ځای کولو مخه ونیسي.
په راپور کې مو وردل چې سپینه ماڼۍ وایي امریکا چمتو ده له روسیې سره د اوکراین اړوند په راتلونکي غونډه کې د خپلو او د ناټو د غړو هیوادونو د نظامي تمرینونو د محدودیت په اړه خبرې وکړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي
یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 41.